په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی پلاوی هیلمند دی چې له طالبانو سره به پر اوربان سلا وسی. السلام علیکم، دغه موضوع د خبری مجلې په پیل کې څیړو. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خپرونې له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د وژی اسمبلې 28 سپتمبر 2023. د راپورونو برخې ته تر خبرونو وروسته ورځو. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړي دي. په ننګرهار کې 2500 کلن پخوانی زندان کشف سوی دی. امریکا پر 2 ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو 2 ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپلو خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حملې شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وژی اسمبلې پر 2 په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پېښه سوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د 16 دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعي مرستیال او یو بل قمندان وژل سوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعي مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی لیوه بل قماندان صلات دین صادق سره یو ځای وژل شوی.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغوني ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ سوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه سوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه سوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول سوی وي. د دې تر څنګ نور زغری چې د 2000 کاله د مخه زمانو پرې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په 3 دورو کې درغونې چارې پکې ترسره سوي هم موندلې ده. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6 لک یورو ځانګړي کړل. د یونان په لسبوس ټاپو کې موریا کم تیره اونۍ د اورلګیدو په یو پیښه کې ویجاړ سو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 12000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بې کور اسول. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت دنده وسپارل چې لدې کډوالو سره د مرستې لپاره 6 لک یورو چې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالرو معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینونکی دی. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغو افرادو او موسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو موسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب د کار کاوه. تفصیل وروسته. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې FBI مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د FBI مشر کریستوفر وری پرون د استاد جرګې د امنیت کمیټې لغړو سره په خبرو کې ویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. شغل یې زیاته کړه چې روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر پر درېیمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بیا بریالی سي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د بیلاروس د ولسمشری په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل سوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره سو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دغو انتخاباتو په پایله کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم په راتلونکو څلورو ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل مر د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 12، هرات مر د تودوخه لوړه درجه 3.5 ټیټه 15، مزار شریف مر د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 14، کندهار مر د تودوخه لوړه درجه 3.5 ټیټه 14، او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 2.5 ټیټه 23 اټکل سوی.
رحمت الله افغان د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی هیله مند چې له طالبانو سره به پر اوربند سلا وسی. په قطر کې له روانو مذاکرو د بشري حقونو د یو سازمان له غوښتنې اوري.
اصلی غوښتنه دا ده چې باید د ښځو شمیرې د قربانیانو حق باید په دې مذاکراتو کې وساتل شي.
د ناټو یو پټ راپور وایي طالبان په مالی او پوځي لحاظ پر ځانونو بسیا کېدو ته نږدې سوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا حکومت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې او لسګونو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د ژوند پرنګونو کې د یو شونیز مرکز له مسؤل سره خبرې سوي.
مسلکي زده کړې د ښځو لپاره حیاتي هم چې د منګ عدالت پر مخ باندې وړو.
د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دوړو خواو د پلاو ترمنځ خبرې د شنبه پر ورځ بیا پیل سي. پرون د دوړو لوريو تخنیکی ټیمونو بیا هم د طرز عملونو په اړه خبرې وکړې، خو تمه ده چې نن په خبرو کې وقفه راسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. تفصیل له احمد تکلنا.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقه ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیرې سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د طرز عملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچی پلاوی غړي حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته ویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبه په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنم که ما مجلس داشته باشیم. بخواب ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وایی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، که هم مک چمتویو خو مقابل نورې خای رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه په ورځ به یقینا غونډوي، د تماس گروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبرې وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن.
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وګي په شپږویشتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لاره نه لري او هغه لاره له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
موردل چې په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی هیات هیله مند دی چې له طالبانو سره به پر اور باندې سلا وسي. بلخو د ناټو یو پټ راپور چې ازادي راډیو ته پلس ورغلی شي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې سوي دي. دفاع وزارت هم دا راپور تاییدوي. امید ظاهر مل نور تفصیل.
د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور. د ناټو دا پټ راپور ښیي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې شوي دي. دا راپور چې ازادي اروپا یا ازادي راډیو ترلاسه کړی، په کې راغلي په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکي به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې له مذاکراتو او د بهرنیو له مرستې وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې ته دوام ورکړي. راپور زیاتوي د طالبانو مالی خپلواکي کولی شي چې د القاعده په څیر له یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره د دې ډلې اړیکې خوندي کړي. د دې راپور په یوه برخه کې راغلي د طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا یعقوب تر څارنې لاندې رهبري کیږي. هغه څیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان دا راپور مني او وایي
طالبان د نشي توکو د کښ له لارې هر کال 10 میلیونه ډالر په لاس راوړي. د خلکو او یو شمېر شخصیتونو له تښتونې، په غیر قانوني ډول د قانونو له کیندنې او یو شمېر نورو لارو خپل کلني عواید پوره کوي. د دغې ډلې لخوا د نشي توکو کښ د افغانستان په سویلي ولایتونو کې کیږي.
د ناټو دا پټ راپور د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو، د حکومت د لوړ پوړي او چارواکو او نړیوالو متخصصینو د مرکو او خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی. د دې راپور په یو برخه کې راغلي طالبانو په وروستیو کلونو کې خپل کلنی عاید د نشه یي توکو د قاچاق، په غیر قانوني ډول د قانون لکیندنې او له افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته د صادراتو له ادرسه پوره کړی دی. د راپور پر بنسټ د طالبانو د عوایدو یو بله عمده برخه له خلکو څخه د مالیې په ډول د رشوت اخیستل او همدا ډول د یو شمېر صادراتو لپاره د بازارونو جوړول دي. راپور زیاتوي تیر کال د ډلې د قانونو د کیندنې له لارې 324 میلیون ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 446 میلیون ډالر، 240 میلیون ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو له مرستې څخه، 240 میلیون ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیون ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیون ډالر د ځمکې او جایدادونو بسر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو د نشه یي توکو د قاچاق په اړه وایي
نو په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي واضحه ده چې هغوی په خپل وخت کې هم تیر ځل د مخدره موادو د یو مخیز مخنیوی کړی و. په هنده کې هم اسلامي امارت دغه لپاره یو خپل پروګرام لري، ټول هغه څه چې هغه د ولس په تاوان تمامېږي د هغه د مخنیوي لپاره په خپل ټول توان او طاقت سره کوشش کوي چې مخنیوی وشي.
د ناټو په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو رهبري په قصدي ډول د هیواد شمال ته لېږدول شوي څو په غیر قانوني ډول د قانون لکیندنې څخه څارنه وکړي. خو طالبان ذبیح الله مجاهد بیا نه یوازې دا چې دا راپور ردوي، بلکې وایي د دې ډلې کلنی عاید د سوداګرو او د خلکو د عشر او زکات څخه هم ویلېږي. د ده په خبره په جنګي برخه کې د پیسو کم مصرف او تر خوا یې دا چې وسلوالي میاشتنی معاش نه لري د دې ډلې د مالي سرچینو د ډیروالي سبب دی.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس به احمد شبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
میل آنلاین خبرونه تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغان سولې د خبرو له ادامې سره پولیسکونو کسان په جګړه کې وشل شوې دي. د دې مقالې په پیل کې خبرونه د جلال آباد د چهارشنبه د ورسي لاریون هغه عکس خپور کړی دی چې ازادي راډیو هم د دې لاریون له راپور سره یو ځای په خپله ویب پاڼه کې خپور کړی دی. په دې تصویر کې یو شمېر افغان میرمنې ښکاري چې ځینو یې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي، ځینو چادرې په سر دي او یوې نیمې پوړنې پر سر کړی دی. دوی یوه لیکنه له ځانونو سره وړي چې په کې لیکل شوي دي په لومړي قدم کې له دواړو لوریو غواړو چې اوربند اعلان کړي. د هغه غوښتنه ده چې حکومتي پلاوی د خبرو پر مهال له طالبانو کوي. طالبانو ویلي دي چې لومړی باید د جګړې پر عواملو خبرې وشي، علت روښانه شي او بیا اوربند وشي. میل آنلاین د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تازه نشتو ته اشاره کوي او د ننګرهار د والي د ویاند عطاالله خوګیاڼي خبرې راخیستې دي چې رسنیو ته یې ویلي دي په وروستیو جګړو کې 13 طالبان او 12 افغان سرتیري وشل شوي دي. میل آنلاین د سولې د خبرو په اړه یواځې دا لیکلي دي چې د زندانیانو د تبادلې له ځنډیدو وروسته دا خبرې د واشنګټن او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د هوکې له مخې پیل شوي دي. وی بلې خبرونه آنلاین دی بولوارک د افغانستان د جګړې د پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د امریکا د سیاسي چارو د یو کارپو نوام چامسکي خبرو ته اشاره کړې ده چې یو وخت په افغانستان کې د یو غلي قتل عام وړاندوی نه کړې و، خو د خبرونه په باور څه چې پیش سول بل څه و. خبرونه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو بیرته ستنېدنه یادوي چې د شوروي اتحاد د ځواکونو د اشغال په وخت او له هغه وروسته له افغانستانه تللي وو. خبرونه د یو بل امریکایي سیاستوال پاول بیرمن دا خبره راخیستې ده چې یو وخت ویلی وو عام قتلونه د هیوادونو نفوس پیشي، خو پر افغانستان تیری د دې هیواد نفوس لس په سلو کې زیات کړی دی. په دې ډول بیرمن د دوام چامسکي د پیشبینی برعکس خبره کړې ده، یعنی نفوس زیات شوی دی. د دې لیکنې په یو بله برخه کې راغلی دي د 2001 کال د سپتمبر تر 12 وروسته د امریکا جګړې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو له امله خلک پیچای کړل. د خبرونې په باور له 2010 تر 2019 په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2 برابر شو او له 40 میلیونه 80 میلیونه ته ورسید. بولوارک خبرونې په ځانګړي ډول په خبرې کړې مقاله کې د افغانستان، عراق او سوریې بې ځایه شوي یاد کړی دي.
ځینو شوزو د سولې په پروسه کې د شوزو د ګډون په اړه آنلاین غوښتنلیک لیکلی او خلکو یې د سولې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غوښتنلیک د لیکونکو له ډلې یوه هم د بشري حقوقو مدافع حوریا مصادق د ملالۍ بشیر ورسره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه د دغه غوښتنلیک د اساسي ټکو په اړه پوښتنه کړې.
افغان شزی پتیشن مونج دایره کړی ده او د دې پتیشن زمونج اصلي غوښتنه دا ده چې باید د افغان حکومت همدارنګ طالبان باید د شزو شمیرې د قربانیانو حق باید په دې مذاکراتو کې وساتل شي او همدارنګ د شزو شمیره باید زیات شي.
د مذاکراتي ټیم د اوسنۍ باندې په اړه تاسو څه فکر کوئ؟
په اوسنۍ مذاکراتي ټیم تقریبا 3 شزی لرو او 3 شزی د 50% لا زیاته نفوس ډیر کم دي او د دې لپاره مونږ غوښتنه کوو چې د شزی شمیره د مذاکراتي تیمو او همدارنګه د تخصصي تیمونو شمیره باید زیات شي. شزی تقریبا ل 50% هم لا زیاته دی په افغانستان د نفوسو په حساب کې او د دې 50% آیا دا صحیح ده چې دوی د یعنی تقریبا 10% یا 15% څوکۍ مشتور کې د مذاکراتو آیا د دې شمیره کافی ده؟ آیا دا شزی کولای شي چې د طالبانو په برابر کې زموږ د حق نه دفاع کوي؟ غوښتنه کوي چې د دې شمیره باید زیات شي.
دا لیک چې خلک لاسلیک کړي بیا تاسو چا ته وړاندې کوي؟
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوالو ټولنې نمائندې د سازمان سازمان ملل متحد او همدارنګ د طالبانو د سیاسي دفتر مونږ د خپل غشتنی وړاندې کو او زمونږ هیله دا ده چې باید ټول یعنی طرفین چې د دې مذاکراتو مخ لري او تصمیم نیونکي نقش لري او رول لري دوی باید زمونږ غشتنی پاپام کې وساتي او د شزه شمیره او همدارنګ د افغانستان د جګړې قربانیانو سیټ باید وساتل شي او زیات شي.
د بشری حقوقو مدافع حوریه مصدق ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د بلخ په صنعتي پارکونو کې پروتو خندونو په دې ولایت کې داخلي تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګری او صنعت ریاست مسولان وایي چې د برېښنا پرچاوي د صنعتي پارکونو د مزکو غصب او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي خندونه بلل کیږي. د سوداګری او صنایع خونه په بلخ کې دولتي چارواکي د داخلي تولیداتو ودې او د صنعتي پارکونو د ستونزو په حل کې په بیغوري تورنوي. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب حبیب زی پراپور کې اوریدل سي.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خندونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی د اوبو د څاګانو نشتون د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغذو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه سره پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي هغه زیاته کړه.
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه وبدي او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته غذایی توکي تولید کیږي. نور تولیدات لکه د وسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ وبدل دي.
په پام کې ته چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړ شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یادې خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوې ځمکې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپناه ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توزیع شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکي سیمه هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي، څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او لزګونو کسانو نوی بندیزونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو وی په دغو بندیزونو کې هغه شرکتونه او چارواکي په نشه سوي چې د امنیتي ادارو په استازیتوب د حکومت د مخالفانو، ژورنالیستانو او د مسافرت د نړیوالو شرکتونو په ځپلو کې لاس لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د
د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا ځلې په بندیزونو کې د ایرانی هکرانو یو ډله یو تش په نامه شرکت او له 15 زیات کسان چې د مخالفینو خبریالانو او د توریستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه لرله په نښه شوې دي. د وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې د مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په ترڅ کې د ایران د استخباراتو د وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاو. بیان زیاتوي چې د استخباراتو وزارت د هکرانو دا ډله او د رانا په نوم تش په نامه شرکت د مخالفینو ژورنالیستانو د دولت د پخوانیو مامورینو د چاپیریال ساتنې د فعالانو د پوهنتونونو د محصلانو کډوالو او د غیر حکومتي مؤسسو د ځپلو لپاره کارول. د امریکا د خزانه وزارت وایي د همدې مؤسسو او افرادو د فعالیت له کبله یو شمیر کسان نیول شوي او یا لروانی او فزیکی ګواښ سره مخامخ شوي او د ایران استخباراتو د آسیا، افریقا، اروپا او شمالي امریکا په دیرشو هیوادونو کې سلګونه افراد او مؤسسې په نښه کړي دي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منچن له قوله راغلی دی چې وایي امریکا ژمنه ده چې د سفر د نړیوال سکتور د ناامنه کولو او زیانمنولو په مقصد د ایران د سایبری حملو پر وړاندې به مقابله کوي. د خزانه وزارت همدارس د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه سپارښتنه هم یاده کړې ده چې پرون خپره شوه او د رانا شرکت په مرسته د امنیتي ادارو د اتو بیلابیلو او جلا سایبری حملو جزئیات پکې ورکړل شوي دي. د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ په 2013 کال کې ورسته له هغه پراخ شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. واشنگتن له دې اعلان وروسته ټول هغه بندیزونه چې د دې موافقې پر اساس فسخه شوي وو پر ایران بیا ولګول او ورسره دا هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم په ملاتړ هم تورن کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio